سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا مخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو ظفر د سیال د قادر جلالو په تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. طالبانو د مزار شریف ښار په 15 بجې مې واټمې ناحیو کې تیر شپه عملیات ترسره کړل. د طالبانو وینځ ګولا مجاهد رسنیو ته ویلي چې د عملیات د دیش خراسان څنګه پر غړو ترسره شول. مجاهد ادعا کوي چې د دې عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلې او مهمات نیولې دي. د همداراز د دایش د ګڼو کسانو د وژلو خبره کړې ده، خو کرا شمېری لرسنیو سره تر اوسه نه دي شریکې کړې. د طالبانو وینځ د عملیاتو پر مهال د یو طالب اسکر د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. د عملیات داسې مهال ترسره کیږي چې دایش ډلې تیر اونۍ په مزار شریف ښار کې د طبيان فرهنګي مرکز دننه د خبريالانو د غونډې پر مهال د چودنې مسؤلیت ومانه او تر دې برید څورزي مخ کې د طالبانو د بلخ د والی محمد داوود متمل د وژلو پړه هم پر غاړه اخیستې وه. د پاکستان اپوخانی صدر اعظم عمران خان د خپل پلویانو په بدرګه چې په موټر سایکلونو سپارو په اسلام آباد کې محکمې ته ورسېد. اویا کلن عمران خان چې نن له لاهور څخه اسلام آباد روان شو، رسنیو ته وویل چې دلته د ځنګله قانون حاکم دی او ما په زندان کې اچوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم شم. پر عمران خان د صدارت پر مهال د بهرنیو سوغاتونو د پلور په شمول یو شمېر تورونه لګېدلې دي. عمران خان د 2018 کال په اګست کې د پاکستان صدر اعظم شو چې پارلمان مونتری د 2022 کال په اپریل کې واک واخیست او د شهباز شریف په مشرۍ د اپوزیسیون ائتلاف ته واک وسپاره. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې د پریکړه د توجیه وړ ده چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نیولو امر یې کړی دی. جو بایدن پرون خبر اعلان ته ویل چې دا ښکاره ده چې پوتین جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. جو بایدن د خبرې وروسته تر دې وکړې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني انتقال په قضیه کې مسؤل وباله او د هغه د نیولو حکم یې وکړ. د کرملین ویانت دیمیتری پسکوف د دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې پوښتنی د منلو نه دی او روسیه د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړې په رسمیت نه پیژني. او د افغانستان اتنونس کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د متحده عرب امارتو په ابو ظبي کې نن د بنگلاديش سیاله لوبډلې ته د وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبا د متحده عرب امارتو په ابو ظبي کې ترسره شوه. نمړی بیټنګ د بنگلاديش اتنونس کلونو کم عمره لوبډلې پیل کړ چې ټول لوبغاړي په 15 منډ اوټ شول. د دې په ځواب کې افغان لوبغاړو په هورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلې هدف بشپړ کړ. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. نن د کب وویشتمه په افغانستان کې د خبریالانو له ملي ورځې سره برابره ده. دا ورځ نن په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې په مزار شریف کې پیو بریتس کې 2 خبریالان ووژل شول او 14 نور ټپیان شو. وړاندې به په راپور کې د هغو خبریالانو سره هم خبرې وشي چې دوی اوس مهال په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د طالبانو په واکمنۍ کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو د بشري مرستو په اړه د څېړنې پوښتنه کړې ده. دا چې دا څېړنه به څه ډول ترسره کیږي په راپور کې درته وایو. د دې سره جوخت بیا د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جرمونو د نړیوالې محکمې هغه پریکړه وستایله چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو امر یې کړی دی. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون د پوتین د نیولو امر کړی و. او د افغانستان اتنونس کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې چې کومه بریا درلودله په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیام غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په حواله ویلي دي چې د مالی محدودیتونو له امله به په افغانستان کې لږ تر لږه 4 میلیونه خلک د مارچ په میاشت کې یوازې خپل نیمایي خوراکي اړتیاوې تر لاسه کړي. د سازمان ویلي دی چې افغانستان په تیرو دوه نیمو لسیزو کې د قحطۍ تر ټولو لوړ خطر سره مخامخ دی. نرګس مومند را سره په سټوډیو کې مل شوې. نرګس جانې، ستړي مشي که تاسو راته د دې موضوع جزئیات ووایئ چې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د قحطۍ په اړه نور څه ویلي دي؟ بلې نرګس جانې، موږ ساسي غږ نه لرو، که تاسو خپل مایکروفون آن کړئ.
او بخښه، سلامونه سلامونه بیا هم تاسو ته درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول بخیر. غږ دې ما اوري؟
او مهرباني، موږ ساسي غږ لرو.
او د دبليو اف پی د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو د نړیوال سازمان په حواله چې د ملګرو د مالی محدودیتونو لامل په افغانستان کې لږ تر لږه 4 میلیونه خلک د مارچ په میاشت کې یوازې خپل نیمایي خوراکي اړتیاوې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي چې د 2022 کال اگست میاشت څخه په افغانستان کې د هر لس کورنۍ څخه نه د کافي خوراکي توکو د چمتو کولو توان نه لري، او شل میلیونه خلک په دې نه پوهیږي. شل میلیونه داسې خلک یو چې هغوی هیڅ په دې باندې نه پوهیږي چې خواړه وی له کومه کیږي. همداسې شپږ میلیونه خلک په سختې قحطۍ سره مخامخ دي. نو په دې اړه موږ د کابل کې اوسېدونکو د ځینو کسانو سره خبرې وکړې. موږ په خوست ولایت کې د یو کس سره خبرې کړې دي. د توتی محمد نومیږي. دای د 14 کورنۍ سرپرستی په غاړه لري. نو دا خپل خبرو کې دا وایي چې دا اصلا د خپل د کور د مالی لګښتونو توان نه لري. نو اوري چې توتی محمد څه وایي.
څه کور کې کومه شومان د ټول څه تا غځې دي، هیڅ کومه چاره نه لرو، کارونه نسته. دا کار مو ډیر خراب ده. موږ ټول خیریه بنسټونه دا غواړو چې موږ سره مرسته او همکاري وکړي. زموږ کارونه دیکھی پټا په ولاړ، هیڅ کار نسته. ده
په ورته وخت کې د خوړو د نړیوال سازمان د شمیر لمخې کې څه هم دغه سازمان په 2022 کال کې مالی مرستې ترلاسه کړې، خو دا چې د بیوزلو خلکو شمیر ډیر شوی دی. نو په اپریل کې د دوی داسې اندېښنه ده چې په اپریل میاشت کې به 10 میلیونه کسانو ته 3.9 میلیونه ډالر مرسته ته اړتیا ولري. دغه شان د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره 800 میلیونه ډالر مرسته ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې د روان کال د می په میاشت کې به د خوراکي مواد د زیرمې ختم شي او د کورنۍ بل ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ شي. دغه سازمان دا هم ویلي چې خوراکي توکي مرستې په افغانستان کې د میلیونونو خلکو لپاره د ژغورنې یوازینۍ لار ووسی. البته دا په داسې حال کې دی چې وروسته دغې چې کله چې طالبانو پر ښځو باندې د کار کولو بندیز ولګو، د ډیرو سازمانونو ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو خلکو خپل اندېښنه ښودلې ده چې تیر کال د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو یو لړ بندیزونه ولګول شول او په افغانستان
که بشری مرستې کم شوې. مننه کورودان. ژوندې اوسې نرګس مومند وه چې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په هغه اندېښنه باندې چې ویلې په افغانستان کې به راتلونکي کلونو کې د قحطۍ خطر ډېر لوړ وي. په دې اړه موږ سره جزئیات راکړه. په دې اړه درته تحلیل لرو، خو دې ته بروس سره شو. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د طالبانو په واکمنۍ کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو د بشري مرستو په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دې کمیټې په یو لیک کې د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د څار ادارې سیګار څخه غوښتي چې معلومه کړي د مرستې اړمنو افغانانو ته رسیږي او که طالبانو ته. همایون هیواد را سره مل شوی دی. هیواد صاحب، تاسو ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته وایي د امریکا د استاز جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر نور د افغانستان او د هغو مرستو په اړه باندې چې دوی د طالب حکومت سره کوي څه ویلي دي؟
مننه. سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د امریکا د استاز جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال چې پرونه البته په یو لیک کې پرونه وخت د دې کمیټې پر ویپانه خبر شوې د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د څار ادارې یا سیګار څخه غوښتي چې د طالبانو له واکمنۍ ته ورسته د هغو میکانیزمونو په اړه معلومات ورکړي چې هغه د امریکا د بشري مرستو په برخه کې دي. دوی په دې اړه د پوره څېړنو غوښتنه کړې ده. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي که څه هم افغانان بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري، خو دوی باید ډاډمن شي چې د امریکا لخوا له شویو بشري مرستو طالبان ګټه نه اخلي او یا هم په بل ډول ضایع یا د درغلیو او ناوړه استفادې ښکار نه شي. مکال سیګار ته د خپل لیک په یو برخه کې لیکلي دي، دا مهمه ده چې د امریکا مرستې د امریکا په لومړیتوبونو ولګول شي، خو هغه طالبانو ته باید ګټه ونه رسیږي چې ښځې او نجونې محرومې کړې دي او حکومت لا هم د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په لیکي وختونه شوی چې د 2020 کال لاګس وروسته په افغانستان کې د بشري ناورین د کنټرول لپاره د امریکا د شویو مرستو سندونه چې د مالی فیس ګمرکي تعرفو د جوازونو د اخیستلو او ترلاسه کولو او عمومي خدماتو په برخه کې دي د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیټې سره شریک شي. همدا ډول د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا د ټولو بشري مرستو د اندازې په اړه چې د ملګرو ملتونو نړیوال بانک ته کولمبو پلان او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا مصرف شوی او د خوغو پروسو او لارو چارو په اړه چې ملګری ملتونه ډالر افغانستان ته لیږدوي او بیا یې د افغانستان نړیوال بانک د مصرف لپاره په افغانیو بدلوي او د افغانستان په اقتصاد د دې مرستو د اغېزو په اړه هم د معلوماتو غوښتنه شوې. البته تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د جنوري په 23 په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د افغانانو سره بشري مرستې دا ملاتړ نه لري چې دوی له طالبانو ملاتړ کوي. نوموړي د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره هغه وخت ویلي وو چې دا محدودیتونه به بې ځوابه پاتې نه شي او له طالبانو سره د تعامل د بدلون په برخه کې له خپلو متحدینو سره په مشورو بوخت دي. د یادونه ده چې تر دې مخکې سیګار کانګرس په یو راپور کې ویلي وو چې امریکا له افغانستان او افغان کډوالو سره 8 میلیارډ مرسته ځانګړې کړې ده. البته 8 میلیارډ ډالر د سیګار د راپور لمخې په دې پیسو کې هغه 2 میلیارډ ډالر چې د بشري مرستو لپاره ځانګړې شوی او د افغانستان بانک هغه 3.5 میلیارډ ډالر چې سویس کې د افغانستان لپاره نوی جوړ شوی صندوق ته انتقال شوی هم شامل دي. سیګار کانګرس ته په خپل راپور کې دا اندېښنه هم ښودلې وه چې طالبان له دغو مرستو د مالیه یا د جواز د صدور په بڼو د عوایدو د ترلاسه کولو هڅه کوي او له کانګرس څخه یې غوښتي وو چې د اړه څېړنې وکړي. خو طالبانو بیا تل د امریکا لخوا په بشري مرستو کې مداخله رد کړې او ویلي دي چې د مرستې د یو خصوصي بانک لاري مصرفيږي او دوی ورته لاسرسی نه لري. مننه.
ډېر زیاته مننه کور ودان همین هیواد و چې د امریکا متحده ایالاتونو د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د غوښتنې په اړه چې افغانستان او طالب حکومت ته کومې مرستې رسول کیږي د څېړنې غوښتنه کړې وه. موږ سره یې جزئیات شریک کړه. بیا هم افغانستان کې تم کیږو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 2014 لمریز کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په پرتله دوه برابرې زیاتې شوې دي. دغه مرکز په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په تیرو 12 میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې 238 د تاوتریخوالي او د رسنیزو قوانین څخه د سرغړونې پیښې ثبت شوې دي. خاطر پر دې سره ستوري کې مل شوی پر دې ساي ستړی مشي په خیر راغلی. کته سره ته وینن په افغانستان کې د خبریال ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ نن په افغانستان کې څنګه تیر شو او د خبریالانو د ستونزو یادونه کراته وکړي.
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته 1401 لمریز کال د تیرو کلونو په څیر لا هم د خبریالانو لپاره ښه کال نه دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کب و بیشتم یعنی نن د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت یو تازه راپور لمخې ویلي چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغه راپور پر بنسټ په تیر 14 لمریز کال کې د خبریالانو په وړاندې 112 د تاوتریخوالی او رسنیزو قوانینو څخه د سرغړونې پیښې ثبت شوې وي چې روان 1401 کال کې دغه ګراف دو برابر لوړ شوی دی. د خبریالانو مرکز ویلي په داسې حال کې چې تیر کال څلور خبریالانو د رسنیو کارکونکو وژل شوی وو، خو دغه برخه بیا روان کال کې یوې پیښې راښکته شوې چې دا یو مثبت خبر دی. د مرکز په خبره په 1401 کال کې په بلخ ولایت کې د خبریالانو په یوې غونډه کې 14 یو خبریال او د رسنیو کارکونکو ووژه او 19 نور خبریالان ټپیان کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې په دغه کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي عمده لامل یا اصلي عمده عامل طالبانو حکومت په ځانګړي ډول د طالبانو استخبارات اداره وه. موږ دغه مسلې په اړه باندې د یو شمېر خبریالانو سره هم خبرې کړې دي. خبریالان وسنۍ وضعیت په افغانستان کې خوشنونکي ښيي. د دې خبریالانو غږونه به واورو.
په افغانستان کې په اوس وخت کې ژورنالیستیک فعالیتونه یا خبریالۍ کار ډېر ستونزمن دی او په دغه ټولنه کې څوک چې په دننه په افغانستان کې کار کوي هغه به یو څه سانسور هم وي، ځکه چې موږ چې کله یو رپورټ باندې کار کوو له اړوندو چارواکو سره اړیکه کوو هغه یو په بل سپاري، نو تولیدي رپورټونه هغه وخت چې تا ته اړین وي معلومات په کار په هغه وخت نه ورکول کیږي.
د پخا په پرتله افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوی دی او د خبرلانو د کار په ساحه کې ستونزې لا هم خپل ځای پاتې دي. دقیقا په ولایتونو کې لا هم خبرلان ډیرو مسایلو ته لاسرسی نه لري، او د ځینو گزارشونو له خبرولو وروسته ډیری خبرلان تر پښتنو ګرویګونو لاندې نیول کیږي.
د طالبانو حکومت به د خبريالانو مرکز وروستي راپور له حقیقت لری غنی وای چې د دوی د بیان ازادي تشمن دي. دوی وای زبی الله مجاهد د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل
دا راپور زنه تاییدوم چې په دې تیر کال کې تومره موارد پکسي وي په دغه باندې باندې شو دي تعبیر کړي. اسلامي امارت تلات فرهنګ وزارت او نور رنټنه حدونه دي رسنو اسلام کار پاتې سوي دي، او در سره راپورونو سره همکاري زموږ وظیفه او دنده ده. خو کله کله معلومات نه وي یا نیمګړي وي یا د نشر قابل نه وي، ځینې شیان او ادارو نه ورکړي داسې وي، خو د دې راپورې همکاري زیاته ده.
که څه هم د افغانستان ټول مخکینی قوانین د طالبانو له واکمنېدو وروسته باطل شوي، خو د کبو وشتم د افغانستان په کلیس کې د خبريال دی ورځ په توګه ثبت او طالبان هم دا ورځ د خبريال دی ورځ په توګه مني.
ډیره مننه کور ودان. خاطر پردیس و چې په افغانستان کې د خبريال د ورځې د لمانځلو همدارنګه د خبريالانو ستونزې را سره شریک کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان په خنۍ صدر اعظم عمران خان د خپل پلویانو په بدرګه چې په موټر سایکلونو سپارو په اسلام آباد کې محکمې ته رسیدلی دی. د مشال رادیو خبريال طاهر خان سره په استودیو کې مل شوی. خان صاحب، ستړي مشي په خیر راغلي کې تاسو راته د نن ورځې د محکمې او همدارنګ د عمران خان د تک په اړه نور جزئیات راکړي چې روستي جزئیات په دې اړه څه دي؟
ډیر مننه ستاسو ماته د بلنې راکولو. سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو کتونکو ته. عمران خان خو اسلام آباد ته راغلی وو او چې عدالت ته حاضر شي، ځکه چې یو عدالت د هغه د نیولو حکم کړی وو، او هم نن د مارچ 13 هغه ته ویلو چې هغه حاضر شي، ځکه هغه باندې تور دی چې هغه د حکومت چې کوم توشخانه ده او هغه کې د خارج نه چې کم مشران وی تحفی ورکی، نو عمران خان باندې تور وو چې هغه به کم قیمت اخیستی په زیات خرڅ کړي، او بیا یې د هغې تفصیلات د انتخاباتو کمیشن ته نو ورکړي چې هغه د قانون تر مخ لازم دي. نو په دغه کیس کې، په دغه قضیه کې د خلاف دلته یو دغه قضیه درج ده. عمران خان خورا هغې، لیکن هغه سره پلویان دومره زیات وو او هغې غوښتل چې دننه لاړ شي، هم د محکمې هغه لکه عدالت هغه کمرې ته ورشي، لیکن بیا دغه ممکن نه و. نو عمران خان بیا په خپل گاډی کې کیناست، اولته امضا کړ د حاضرې کوم یو رجستر دی، لیکن هغه حاضر نشو. نو بهرحال عدالت خلا اوس هم تاسو سره خبرې کوم په اسلام آباد کې هغه ناست دی، ځکه چې نن ورځ وا په عمران خان باندې رسمي تورونه لګول وو، او هغه کار خو دغه قانوني وکیل خواجه حارث ویل چې هغه نن خو ممکن نه دی. عمران خان خو بیا واپس اوس د پی ٹی آئی تحریک انصاف مشرانو چې عمران خان واپس لاړ، ځکه دغه په کور هم نن پولیس ورغلی وو. عمران خان خپله دا و چې دغه میرمن په کور کې آواز یې واره، د په کور باندې حمله شوې ده، او بار چې کوم کیمپونه لګولي د پی ٹی آئی خلکو. بهرحال یو سیاسي کړکیچ دی، ځکه په اسلام آباد کې هم بیا ګڼ شمېر د تحریک انصاف کارکنانو پولیس بیا دغې د خورولو دپاره د اوښکو بایولو ګیس هم استعمال کړی وو، ځینې پکې نیولې شوې هم دي. لاهور کې هم پولیس و چې 60 کسان د تحریک انصاف د عمران خان پلویان نیولې دي. نو بهرحال یو بحران دی، او نن چې کوم د لاهور اسلام آباد پیښې وشوې، نو هغې سره خدما نظر دا دی چې لږ غونتي نور هم هغه ماحول کې ترنګلتیا لږ نور هم زیاته شوه.
طاهر صاحب ګدام راته وي استاس پان باندې دا چې نن عمران خان محکمې ته حاضر شوی دی، اي واقعا حکومت په دې برخه کې قطعي تصمیم نیولای چې عمران خان بنیسي؟
عمران خان خو خپل چې کله اسلام آباد ته داخلي ده نو په لار باندې په خپل یو ویډیو خبره کړه او هغه دا یو ور بیا وویل چې د نیولو یو پلان جوړ شوی دی، او د نن وړاندې هم سو ور دا ویلی چې دا محکمې ته د حاضری چې دا د په نظر یو بهانه ده او حکومت د تختول او وجل خبره هم کړی و دا هم کړی و. نو بهرحال اوس پور خو هغه عدالت ته خو راغی او دنه خو لا نړه، لیکن حاضری خپل ولګوله واپس روان شوی دی. اوس لاهور ته خو څلور ګنټو تقریبا لار ده، دا معلوم نه ده چې د حکومت به سره وي. حکومت خو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي، البته حکومت دا خوي چې که د حکومت غواړي غدي نیولی شي. دا د عدالتونو لخوا هغه ته ضمانت ورکړی شوی. تیره ورځ په لاهور کې عالی محکمه چې وا های کورټ په نهو قضیو کې د هغه حفاظتي ضمانت منظور شوی دی. حفاظتي ضمانت معنی دا چې عمران خان کولی شي چې په کوم ځای کې د ده پر ضد باندې مقدمه یا قضیه درج ده هلته هغې بغیر د څه مشکل نتلی شي. نو عدالت خو هغه ته دا یو رعایت ورکړی دی. اوس د حکومت د پالیسو په اړه باندې خدا وخت به ځکه څه چې تر اوسه پورې خو عمران خان نه دی نیول شوی.
ډېره مننه کور ودان د مشال راډیو خبریال طاهر خان و چې د عمران خان د محکمې او اسلام آباد ته د هغه پرتګ مکتجزیات راکړه. اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمونو د نړیوالې محکمې دغه پریکړه وستایله چې د روسیې د جمهور رئیس د نیولو امر کړی دی. د جرمونو نړیوالې محکمې چې یو سلو ترویشت غړي هیوادونه لري له اوکراین څخه روسیې ته په غیر قانوني ډول د ماشومانو په انتقالولو ولادیمیر پوتین تورن کړی دی. احمد چیبر تبورشو شیبر صاحب بستړی مشي کته سره د دغه پریکړه پاړه باندې او د چې د امریکا ولس مشر ولی سټایل د کجوسیات راکړي. شیبر صاحب تاسو مایکروفون ک آف ان کی
او واښې صدا د امریکا جمهور رئیس ویل د جنایي جرمونو د نړیواله محکمې د پریکړه د توجیه ورده چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نیولو امر یې کړی دی. جو بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې دا ښکاره ده چې پوتین جنگي جنایتونه ترسره کړی دي. د امریکا جمهور رئیس دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د جرمونو نړیوالې محکمې ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني انتقال په تلځ کې مسؤول وباله او د هغه د نیولو حکم یې وکړ. د بایدن تر څرګندونو مخکې د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بورل ویلی وو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړه د دې پیلامه ده چې له روسیې سره د هغو جنایتونو له امله چې په اوکراین کې کوي حساب کتاب وشي. بورل دا خبره هم کړې ده چې دا د نړیوال عدالت او د اوکراین د خلکو لپاره یو مهمه پریکړه ده. د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې پورس په خپل بیان کې د روسیې د ماشومانو د حقونو د کمشنرې ماریا لوویلا د نیول حکم هم ورکړه. به دای وکړه چې د میرمنې روسیې ته د ماشومانو د لښتولو په چاره کې په مستقیم ډول لاس درلود. د جرمونو د نړیوال محکمې مشر پیوټر هوفمانسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې دوی خو د نیولو امر وکړ، اوس د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې عملي کړي. د جرمونو نړیواله محکمه یو سلو در بشت غړي لري، لکه څنګه چې تاسو فرید جان په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، خو پولیس نه لري چې پریکړې عملي کړي. د کرملین وایان دیمتری پیسکوف ویلی دی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې پښتنې د منلو نه دي او روسیا د یو شمیر نورو هیوادو په څیر د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړه په رسمیت نه پیژني. د دې لپاره چې ماسکو د محکمه په رسمیت نه پیژني نو خپل اتباع د محکمې ته نسپاري. خوشحالي د دې بیان اغیز دایوي چې ولادیمیر پوتین داسې هیوادو ته چې د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت پیژني سفر ونه کړي، ځکه چې دا هیوادونه بیا مکلف دي چې د محکمې حکم عملي کړي او پوتین ورسپاري.
ډېرې مننه کور ودان احمد چیبر و چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغې پریکړې په اړه چې د پوتین د نیولو امر یې کړی موږ سره جزئیات شریک کړل. مخکې مې هم یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په حواله ویلي دي چې د مالی محدودیتونو له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 4 میلیونه خلک د مارچ په میاشت کې یوازې خپل نیمایي خوراکي اړتیاوې ترلاسه کړي. دغه سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 2.5 لسیزو کې د قطعي تر ټولو لوړ خطر سره د هیواد مخامخ سخت او مرستې ته اړتیا لري. په همدې موضوع به تم سو د اقتصادي چارو کارپو ازرخ حافظي سره پاسټډیو کې مل شوی. حافظي صاحب ستړي مشي، تاسو څه فکر کوئ دغه اندېښنه چې نړیوال سازمانونه د افغانستان له وضعیت او د انساني بحران په دغه هیواد کې لري څومره پر ځای ده، او آیا واقعا دغه ارقام چې د سازمانونو وړاندې کوي همداسې اوس په افغانستان کې عملا روان دي؟
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته، دا تاسو همکارانو ته احترامات وړاندې کوم. دا خو ایسایی قسم وي کنه وي خو تخمینی به وي، اما ناورین په افغانستان کې جریان لري. خلک خپل ماشومان خرڅوي، خپل د بدن اعضاوې خرڅوي او همدارنګه واخه خوري. دا خو تر دې څخه بد انساني فاجعه نشه کېدلی. دا حقیقت دی چې افغانستان خلک په معیشتي لحاظ په ډیر بد حالت کې قرار لري.
حافظي صاحب، که دا راته وایي اوس په دغه ډول شرایطو کې تاسو څه فکر کوئ نړیوال به تر کله افغانان سره مرستې کوي؟ بل حل لار نشته چې خپل افغانان ور باندې فکر وکړي یا د طالب حکومت ور باندې فکر وکړي چې دغه ستونزې ته بل اخره د پای ټکی کېښودل شي؟
ما وار وار ستاسو د رادیو لاري او نور میډیا لاري ویلي دي چې د دروازې لمخې هیوادونه بسیار ته نه رسیږي او د لوږې او بدبختۍ څخه نه ژغورل کیږي. نو په دې خاطر باندې اړین ده چې افغانستان اقتصادي وده ته ورسیږي. د اقتصادي وده لپاره په اول ګام کې باید پانګونه په افغانستان کې وشي، معدن باید استخراج او پروسس شي، ځنه په افغانستان کې د کار ځای پیدا شي او لوی کارونه باید ترسره شي. او دا
خو حافظ صاحب اوس مهال کې په دې لند بحال کې څه کول پکار دي د چې نړیوال همیشه اندېښنه څرګندوي او افغانان خپل هم وایي چې موږ په بد وضعیت کې یو، عاجل څه کول پکار دي اوس عملا خپل افغانان څه وکړي؟
افغانان خو تر هغه بریده پورې چې څه خبر یې ما د خپل وس په اندوال د خارج او داخله څخه خپل خپل وران سره خپل قومان سره نګدي خلکو سره مرسته کوي، او د دوی د واسه څخه پوره نه دي چې زه ټول 30 میلیون نفر ته دوی برابر کی، او بینلی ټولنه هم مرسته چي کوي دا ټول مجبور خلک ته نه رسیږي. یو برخه یې انجوګان اخلي، یو برخه یې په خپل سازمان ملل متحد او نور بینلی مؤسسات اخلي. دا افغانستان مظلوم خلکو ته نیمایي تر حد پورې به ورسیږي کچیره فساد پکې شتون نه لري. نو په دې خاطر باندې دا خو بیرنۍ مسله ده، د دوی د ژوند ژغورلو لپاره باید مرستې جاری وساتل شي. دا حد اقل هغه کار دی چې نړیوال افغانستان خلکو سره کولی شي، ولې دا اساسي چاره نه ده. افغانستان په دروازه کې په خپل پښو نشي درېدلی او خلک خپل معیشت د مرستو پر بنسټ ترلاسه کولای نشي. دوی باید تولید وکړي، دوی باید خپل ژوند په سمه توګه سمبال وکړي.
ډېر مننه. کور ودان د اقتصادي چارو پو ازرخ حافظي و چې په افغانستان کې د هغه شته وضعیت په اړه باندې چې اوس افغانان ورڅخه شکایت کوي چې د دوی اقتصاد مخ په زوړې دی او نړیوالو هم د مرستو غوښتنه کړې، موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. اوس به هم ورشو خپل سپورتي خبريال ته. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، یوازې یو نیمه دقه وخت لرو، تاسو مهرباني وکړئ چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي موږ سره شریک کړئ.
د افغانستان او بنگلاديش د کومر لوبډلو د لوبي په تړاو به لیدونکو ته معلومات ورکړو. د سیالي افغان لوبډله د وکټو په توپیر وګټله. سیالي نن تر سره شو. بنگلاديش توپهنه کړې و د 15 منډو په جوړولو د ټولو لوبغاړو له لاسه ورکړل، او افغان لوبډله ورکل شوی هدف د 3 وکټو په سوځیدو پوره کړ. په دې سره د درې اړخیزو لوبو لومړی لوبه وګټله. په دې سیالۍ کې کام د افغانستان بشیر احمد څلور لوبغاړي سوځولي وو، د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. افغانستان په بل سیالي له سریلانکا سره د مارچ په 22 نیټه کوي. همدارنګه د کابل ولایتي لوبډله هم د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو په لوبه تلار پیدا کړه. کابل نن د لغمان ولایتي لوبډله ته ماتې ورکړه، او په دې سره به د مارچ په 6 نیټه د ننګرهار بیر لوبډله سره سیالي یا پیلو به تر سره کوي. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله همدغه شیبه له تایلند هیواد سره سیالي لري. دا د آسیا ملتونو نړیوال مقدماتي جام سیالي دي چې په تایلند هیواد کې جریان لري. افغان لوبډله خپل لومړی لوبه بهرین هیواد ته 2-2 بایللې وه.
ډیر زیات مننه کور دی ودان ژوندۍ وسی چې د سپورت لډګر مو هم خبر کړو قدمونه وردون کو زموږ خبرې مخمنه مجله هم همدالته پایتر سیږي مننه چې تر دې د مو زموږ ملتیا کوله.